جودلك جوناثان انتخابات بايلودر.
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غاگ آشنا رادیو نه واوریدل. پر رپورټونو علاوه نن د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. وروسته کولای شئ پروګرام ته تلیفون وکړئ. اوس راځو د رپورټ ته چې ممتاز بهیر د کابل نه رالېږلې ده. وایي د کابل لومړنۍ محکمې نن د فرخوندې د وژنې د قضیې د سیړلو لومړۍ علنی غونډه وکړه. د فرخوندې د وژنې په تور نه سلویخ کسان د محکمې غونډې ته وړاندې شول، چې ورکه د پولیسو یو قومندان په ګډون 19 پولیسان دي.
دا د کابل ښار د لومړنۍ محکمې په تالار کې د فرخوندې د وژنې په تور د نیول شوو 9 کسانو د محاکمه کولو د بهیر غږ دی چې نن یې خپله لومړنۍ ناسته وکړه. د کابل ښار لومړنۍ محکمې د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژنې د قضیې سیړل پیل کړل. د محکمې دغې غونډې ته د 19 تورنو پولیسو په ګډون 9 تورن وړاندې شوي وو. په دې علني غونډه کې د حقیقت موندنې کمیسون یو شمیر غړو، د مدني ټولنې ځینو فعالینو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو او خبریالانو هم ګډون کړی و. د تورنو کسانو پر وړاندې د دعوې د پرمخ وړلو موظف سارنوال حمیدالله قاصر د فرخوندې وژونکي او نیول شوي پولیسان د قضیې اصلي عاملین وګڼل. سارنوال حمیدالله قاصر د فرخوندې په قضیه کې د یو شمیر تورنو کسانو په اړه راټول شوي ټول اسناد د محکمې قاضي او د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل. سارنوال د یو تورن په اړه داسې وویل:
اقبال سرباز نومی اکرام الدین د دیرشو تورنو کسانو په قطار کې پیژندلی دی او زیاته کړې ده چې اکرام الدین یې د شاهد شمشیری په زیارت کې دننه د فرخوندې د وهلو پر مهال لیدلی دی. په دې برخه کې ثبت شوي عکسونه په دوسیه کې درج شوي دي چې د پام وړ دي. د محکمې په غونډه کې د ولسی جرګې او د حقیقت موندنې د کمیسون یوې غړې شینکۍ کړوخیل د سارنوال پر څرګندونو نیوکه وکړه او ویل سارنوال یوازې د هغو کسانو نمونه او اسناد محکمې ته وړاندې کړل چې نیول شوي او د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین چې تر اوسه نیول شوي نه دي هیڅ یادونه ونه کړه. میرمن کړوخیل وویل:
حبیب دی افغانان چې مشهور پودر فروش دی، هغه په دی افغانان کې اوسیږي، هغه هم د پنجشیر د ولایت څخه ده. هغه هم چې کله کته چې دی موټر لاندې کړی، موټر کې دی جسد کش کړی ده. د دې چا په دې قضیه کې ذکر و نه کړ چې باید ذکر شوی وای.
محکمې د فرخوندې په وژنه کې تورنو کسانو ته هم د خبرو کولو وخت ورکړ. د سارنوال د ادعا او په غبرګون ځینو تورنو کسانو په خپل جرم اعتراف وکړ، خو ځینو نورو بیا د سارنوال ادعاوې رد او له هغوی څخه ترلاسه شوی اعتراف یې د شکنجې او فشار له مخې وباله. د سارنوال د سرګندونو او د تورونو کسانو د خبرو له اوریدلو وروسته د محکمې قاضي صفی الله مجددي وویل د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر ظاهر او د کابل د امنیه قومندانۍ یو شمیر لوړ پوړي چارواکي سبا 9 د محکمې غونډې ته حاضر او د فرخوندې د قضیې په اړه خپلې موندنې تحقیقي پلاوي ته وړاندې کړي. قاضي صفی الله مجددي وویل:
سبا ساعت 9 به مجلس حاضر می
سبا 9 د غونډې ته حاضر شي او هغه دلایل چې لري تحقیقي پلاوی به یې ترې واوري. او دغه راز موږ د دویمې حوزې د کشف امیر د نیولو امر هم صادر کړی دی او کشفي مراجعو ته مو هدایت ورکړی چې هغه ونیسي او تحقیقات شروع شي او د تحقیقاتو پایلې محکمې ته وسپارل شي. فرخونده د تیر کال د هود د میاشتې په وروستیو کې په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی، د کابل ښار د شاهد شمشیری په زیارت کې یوې قهرجنې ډلې لومړی په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ورته مړی وسوځاوه. خو په دې برخه کې د پلټنې ټولو اړوندو ادارو څېړنې ښیي چې فرخوندې دا کار نه وکړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. مانگ دا امریکا غاگ آشنا راژیو نغاگی گو. گل رحیم نیازمند دا قندوز نا پخپل رپورت که ویلی دی چه پا دغا ولایت که دا جگلو لاملا پا سلگون کورانهی بیزایا شوی دی.
قندوز د خار مرکزی سیمه ګورته پکې نن هم جګړه روانه و. هلیکوپټر تیارو راکټو نوښتل، خو چارواکو ویل چې د نننې یو جګړو د تلفاتو ارقام ورته نه دي رسیدلي. د همدغو روانو جګړو له امله د قندوز د مختلفو سیمو خلک له خپلو کلو څخه بیزای شوي. تیر شپه افغان ځواکونو د حواله لارې په کلو او هغو سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوالو پکې سنگرونه جوړ کړي خبر پاڼې خپرې کړي چې خلکو ته پکې له سیمې څخه د وتلو خبر ورکړل شوی دی. دغه پانو لخبرول ورسته د قندوز خارته د کډو راتګ زیات شوه. د چاردری د سیمې اوسیدونکو چې اوس مهال د قندوز خار ته راغلی او د خپلوانو په کورونو کې مشت دی وای چې یوازې خپل سرونه یې ساتلی او کورونه یې همغه سړک پریخي دي. هغه وای چې اوس یې په کورونو کې وسلوالو طالبانو مورچلې جوړې کړې دي. د چاردری اوسیدونکو عبد الستار داسې وای:
د شپې نیمه شپه طالبان راشي یو شمیر کورونه ته وای چې تاسو د کورونو نه وځي او چې جنگ دلته شروع کیږي. خلک راو کوچه دل مالونه هرڅه زیا په زیا ولاړ دي، صرف هغه سرونه راو باسي. هغه د کورونو سنگرونه جوړ کړې دي، ترکشې دي، استلې دي، جماعت سوریا کړه ده. د دې ځنه چډز کې اخوانه محلي پولیس کې اردو یا نور هغه په دې باندې ډزې کوي. یو نس خدا د چاغه د کورون نه خلاصلو، مثلا کورون ټول سوري سوري دي، بل د مال نه خلاصلو. بل اخر خلک دې ته اړ شو چې خپل سرونه د کل نه راو باسي.
هغه زیاته ویچي دوی هم د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي.
په خار کې خاص زینه نشته ده، خو د چا خورلنې کوري یا د خپلوانو یو کوري چې مثلا دغه سر سوري ته کې په یو کوټه کې پنځه کډه یا شپږ کډه خو یا پنځه ورځې یا شپږ ورځې تیر شوي دي، نو هغه خلک هم پتنګ دي.
د جګړې له وجې ځینې لارې د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. خلک مجبور دي چې د چاردرې پر سین په کښتیو کې را پورې وځي. د چاردرې د حلقه کول د سیمې یو تن اوسېدونکي له سیمې څخه د وتلو په اړه داسې وایي:
پنځوس نفر کوره انده د بدس حالات باندې راو پاتې دلو چې په کېمه کې سوارو قریب رانه خځې وبو وړې وي. کور نه مال ته پرې خودلو، مال هم پرې خودو. موږ د سر نه راوي سورال دلته په میدان باندې ناست یو. د کور خوا ته مرمۍ ولګېدلې، موږ ټینګېدلی شو. ماشومان دلته راغلي، ښار ته که چا څوک خپل یې د هغو کړه ناست یو، که چا خپل نه خو ناست یو. یو پل بیخته به یو ځای کې پراته یو کنډوالې بیخته. نو مخلوق د خدای دی، مخلوق د خدای ټوله پاتېدلی دی.
هغه کښتیوان چې یو شمیر کورنۍ یې پر سین را پورې وستي وایي چې دوی خپل هم سیمه پرېښوده او ښار ته یې کډه راوړي.
په یو ډېر مشکله کېمې باندې را پورې ایستل او خلک دې غاړې راله. څوک ځای لري، څوک یې نه لري، څوک په هماغه میدان کې هغه نورونو ته ناست دي، څوک په پولو ناست دي. هېڅ شی ځان سره دي انتقال کړي، فقط که سیاسره وي یو چادري او څادرې راخیستې، څپلۍ پښو کړي، اینهغه دی. نور هر څه پاتې دي، مالونه پاتې دي، کور پاتې دی، زندگی بسته پاتې ده. طالبان کورونو ته راغله او راته ویل چې وضعیت خراب دی او تیاریم بمبار کوي او دې ځینه موږ جنګ کوو، تاسو دې ځینه پاڅېږئ لاړ شئ.
د قندوز والی محمد عمر سایپی هم مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د جګړو له عمله د بې ځایه کېدونکو خلکو لپاره ترتیبات نیولي دي.
د یو وخت نه مخکې د داسې ناګاهنی بې ځایه کېدلو لپاره ترتیبات درلود. نن هم یو اضطراری اداري مجلس درلود چې د مهاجرینو ریاست ته او ځینې نور خارجي موسسو ته هدایت ورکړل شوی دی چې هغوی هر څومره زر چې کېږي هغه بې ځایه شوي کورنیو ته چې د جنګ له وجې بې ځایه شوي دي هغوی ته مرسته ورسوي.
څو ورځې وړاندې محمد عمر ساپی وویل چې د جګړو له ویرې تر اوسه پورې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د والی له دغو څرګندونو وروسته د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شیندلې مرغلرې
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د شیندلو مرغلرو ادبي او هنري پروګرام قدرمنو او ګرانو اوریدونکو ته بیا هم نن د شنبه د ورځې تاوده تاوده سلامونه وړاندې کوو. غورځنګ صاحب، تاسو هم ستړي
مشې. هیله من یو چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. او تاسو هم ستړي مشو، ایم په خیر راغلی خبرونه.
ډېره مننه، کور مو ودان. او موږ دواړه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، خپل ګرانو دوستانو ته په فیسبوک کې او نورو علاقمندانو ته چې همدغه اوس موږ سره یو ځای شول، سلامونه وړاندې کوو. نن مو خبرونه یو ډېر ځانګړې او خاصې موضوع ته تاکلی دا، او هغه د مرستې رسول دی، د یو بل ته د لاس د غزولو روح یا ده. مرستې ته د اړو خلکو لاس نیوای، نورو ته خوښي ورکوي، دا خو ټولو ته معلومه ده. او د نورو د ستونزو د حل لپاره باید انسان زیار وباسي. د هر انسان اسلامی او هم انسانی دنده ده چې هر څه چې په وسه کې وي هر څه چې کولای شي وي کی او زه له تاسو نه پوښتم چې کله مو کوم اړ شخص ته د مرستې لاس غځولې دی هغه به څومره خوشاله شوی وي او د هغه د خوشحالۍ په لیدو یا د هماغه مقابل لوري د خوشحالۍ په لیدو تاسو ته څومره خوشحالي در رسیدلې ده کله مو په ژوند کې د مرستې غوښتنه د نه په ځواب هم رد شوی ده او کنه او په دې وخت کې مو څه احساس کړی دی نو نن د شیندلو مرغلرو په خبرونه کې په دې دواړو حالاتو کې د انسان پر احساساتو خبرې کوو او دا چې څنګه موږ د نورو سره په خپل واسه هر څه چې کولای شو د مرستې لاس غځولای شو
bale لکه څنګه چې تاسو ویل نور ته خوښي ورکول د نورو سره مرسته کول نور ته ګټه رسول او د نورو د ستونزو په حل کې زیار ګالل تاسو پوهیږئ چې د هر انسان اسلامي او انساني دنده ده چې هر څوک باید ترسره کړي
bale بالکل نو که تاسو هم په همدې مسلې باندې کوم شعر لرئ ادبي ټوټه لرئ او یا هم په همدې اړه غواړئ چې
خبرې وکړئ
پیغام سره شریکې
کوم لنډه کیسه ولري
بالکل بالکل یا هم یو خاطره ولري نو موږ سره دې شریکې کی موږ به خوشاله شو نو هماغه خبره تر ازو غورځنګ سیب چې وای ادبيات د ژبې هنر ګڼل کیږي نو د تخیل یو قوه روزي ستا په وجود کې او را پاروي او د دې کار یو ګټه دا ده چې د بل فکر او حالت سره مو تړي او د هغوی له حاله مو خبروي او په خپل ادبيات د بل چا درد تاسو ته په ډاګه کوي د بل ستونزې او کړاوونه تاسو ته درخی او د بل خوخی او د بل هیلی او مینا هم درخی نو دا یو ډیره قوي اړیکه ده چې یو انسان یې د نړۍ په یو ګوټ کې د بل انسان سره کڅ هم د نړۍ په بل ګوټ کې وي ټینګولای شي
bale کله خو خوی راز چې خبرونه په دې برخه کې یو خلک سندره د محترم اوریدونکو سره واورو بیا باندې بس دوام ورکړي
بالکل او د قدرمنو اوریدونکو نه هیله ده چې موږ سره خپل نظریات هم شریکي کڅ هم چې یو څه مشکلات
تخنیکی ستونزه موجوده
ده دوی کومه کوشش وکړو
bale bale خپل هڅه کوو bale
حتما
bale نو راز چې سندره ته وګورئ
سمه ده
سیلی توری سیلی دی پا جنگڑو که رنا نپریگ دی توری سیلی دی پا جنگڑو که رنا نپریگ دی دلت دوینو لیونی چه تخندا نپریگ دی چه داشنا خرو روز دفو که نشت گلان ظالم وقتونه دسترنی سونی که سا نپریگ دی پرون پا کانو نن چه داستی پس کروٹو لگو پرون پا کانو نن چه داستی پس کروٹو لگو شی بی سل گئی تا خومو حدس کلا سبا نپریگ دی وینو کی زیگی پکی لویشی پکی عمری بچی وینو کی زیگی پکی لویشی پکی عمری بچی قاتل شفیدی دعا گوی کور که دچان پریدی پکی عمری بچی قاتل شپی دی دعا گوی کور که دچا نپری دی داس زلمشو پا وطن را تا دی مرک سوداگر داس زلمشو پا وطن را تا دی مرک سوداگر چا تا عزت چا تا شمله چا تا حیا نپری دی
تورې سلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي تورې سلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي دلته د وینو لیونی چیرته خندا نه پرېږدي دلته د وینو لیونی چیرته خندا نه پرېږدي
بله غورځنګ صاحب ډیر خلای شعر او
تشکر
کوم چې د اسحاق ننګیال
صاحب شعر او مان په عجله ثبت کړی او خدای وکړي چې محترم اوریدونکو خوښ شي ډیر
خلای او بی اندازې احساس پرونکې شعر او نو لکه څنګه چې په همدغه شعر کې هم راغلي دي د هیواد په موجوده سخت و حالاتو کې ورزنګ صاحب د یو ښه انسان لپاره د یو ښه صالح مؤمن مسلمان لپاره تر ټولو لوی عبادت همدا دی چې په همدې سخت او ډیرو تیارو حالاتو کې د عبادت یو لاره همدا ده چې د بی وزلی او تنګلاس انسان سره مرسته وشي.
بله بله زه به له یو بل څه خبر کم. په امریکا کې نوې تر سره شوې څېړنې ښیي چې د نورو سره مرسته کول د دې تر څنګ چې انسان ته روحي یا ذهني آرامتیا بخي جسماني ګټې هم لري. د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو پانتون طبي ډلې په خپله تازه خپره کړې څېړنه کې ویلي کله چې کوم څوک د بل کس مرستې ته دانګي نو د مرسته کوونکي کس د بدن دننه جینونه د آرامتیا احساس کوي او لاغښتل کیږي. د څېړنې له مخې هغه ډله کسان چې خپلې خوشحالۍ د نورو په خوشحالیو کې ګوري او یا د نورو سره خپلې خوښۍ شریکوي د دا ډول کسانو د وجود دننه انټیبادي یا مقاومتي قوه د قوې جنونه په بدن کې دیننه د نورو جراسمو او ناروغیو پر وړاندې غښتلې کیږي او د بدن مقاومت زیاتوي. دا څرنه وايي هغه کسان چې د ژوند لپاره یو پلان یا برنامه لري او د نورو خلکو سره مرسته کوي د دا ډول کسانو په ځان باندې باور پیدا کیږي او د بدن دفاعي سیستم یې قوي کیږي. خو بیا هغه شمیر کسان چې ځان غوښتون کوي او کوم ځانګړی پلان د ژوند لپاره نه لري د بدن ساتونکو سیستم یې هم کمزوري کیږي. دا لومړنۍ تر سره شوې څېړنه ده چې پکې د نورو سره د مرستې پر مهال د ذهني آرامتیا تر څنګ د جسمي آرامتیا خبره هم شوې ده.
څومره ښکلی او څومره تاسو په وضاحت سره په خپل د ساينس پر بنسټ او د څېړنو پر بنسټ یو مهم اصل ته اشاره وکړه. مننه غورځنګ صاحب. په همدې اړه به خبرونه ته هم دوام ورکو. زموږ کوششونه اوس هم د خبرونې د قدرمنې په خپل زمونږ همکار شافیا جان سردار هم په همدې اڅه کې ده چې کاستاسو تلیفونونه رخ کړی شي او موږ وکړی شو د یو شمیر خپل دوستانو سره خبرې وکړو. بلې د دې ترڅنګ زیات شمیر په فیسبوک هم زیات شمیر دوستانو موږ سره خپل نظر شریک کړی دی چې هغوی ته به هم ورشو. غورځنګ صاحب دغه د ننګیال صاحب شعر او ستاسو د کلمه دومره ښکلی وه چې زموږ له یاده وته چې موږ وایو چې موږ خو سندره ښودلې وه او شعر خپور شو او په شعر کې دومره ډوب شو چې سندره مو له یاده
وه. او خیر دا هم تخنیکي ستونزه وه د دې چې سندره نشر شي زما په غږ کې شعر نشر شي.
خیر دی وي. بلې یا وروسته یا مخکې داسې وکړو چې سندره به اوس واورو.
که دخوا که بی رازه که ده تلفونون خراب دی تخنیکستون زدن و فیسبوک خو فعال ده
سمه ده
ده فیسبوک دی محترم موردون که نظر بواخی
بیخی که خبره ده میربانی
دا وای سلامونه زه محمد آقا محمدیم له میدان وردګ ولایت نه سره په تماس کې وی تاسو ډیره ښه موضوع ټاکلې ده. هر انسان ستونزه لري هیڅوک بدون لستونزه نشته پرته له پاک خدای څخه. نو موږ ته لازمه او ضروری خبره ده چې له یو بل سره مرسته وکړو تر څو یو سوکاله افغانستان جوړ کړو.
څومره کولای پیام ډیره زیاته مننه کوو تاسو نه کورم ودان چې موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. ژوندۍ اوسئ او خدای دې وکړي چې همدغه احساس په ترویج کې هم په خپل په عمل کې په ټولنه کې زیار وستل شي. تاسو نه ډیره مننه کوم.
یو بل محترم اوریدونکو هم دلته په فیسبوک راته پیغام راسته ولې دی وای سلامونه بخت نور من در خیلیم دی غزلی ولایت نه ډیره کوم موضوع می وای ټاکلې دا و همدغه رسنې دي چې مشکلاتو په محل د خلکو سره همکاري په باره کې ډیر څه کولای شي. دا مو په هاوی په برخه کې نو موږ تاسو په پښتو کې متل لري وي موږ تاسو په پښتو کې متل لرو چې لایولا سټاک نه خيږي. واقعا هم هر مسلمان مکلف دی چې خپل مسلمان ورور سره د ستونزو په محل مرسته وکړي. د اسلام مقدس دین هم په دې اړه زیات ارشادات ویلي دي چې اله د ټول مسلمانان پر عمل وکړي.
بالکل دوی هم څومره خپل موضوع ته او څومره خپل پیغام ته اشاره وکړه چې ترې د زړه له کومې مننه کوو. په همدې ترڅ کې زیات شمېر نور دوستانو هم نظر ښودلی دی چې ورو په ورو به ورشو، خو د وروستي دوست نظر ډیر مهم و، ځکه چې مونږ د یو مسلمان په حیث په یو داسې هیواد کې چې ټول پر اسلام باندې اعتقاد او ایمان لري، نو دا مسله هم لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه ډیره مهمه ګڼل کیږي. نو مسلمانان شته چې له خو کارونو سره ډیره مینه لري او په مختلفو وختونو کې مثلا که د خیرات ورکول دي دا یو لوی ثواب دی. په دې ترڅ کې د مرستې په برخه کې کمای نشته، هرې خوا ته چې وګورو خلک مرستې ته اړتیا لري. ځینې کسان وایي چې زه خو مرسته غواړم وکم خو په لاس کې مې چی نشته او تش لاس.
بله،
خو ډیر داسې نور کارونه دي چې دوی کولای شي چې د پیسو نه پرته دوی مرسته وکړي. مثلا د وینې د ورکولو مرسته، اوس مهال د جنگ له کبله د بې ځایه شویو او ټپیانو سره مرسته، مثلا په جنگ کې چې ټپي کیږي، نو دا ټول هغه مرستې دي چې دوی یې کولای شي. او
لزړو او بوډا خلکو سره مرسته کول. بله
بالکل بالکل، نو د خدمت او د مرستې لارې چارې خورا زیات دي. د نه یوازې دا چې د شعر او ادب له لارې تاسو کولای شئ چې د خلکو د فکر لار او د سوچ طریقه بدله کړئ، البته په مثبت اړخ واړوي، بلکې په خپل هماغه په ناسته کې هم د یو بل نه شیان سره زده کولای شي. نو لاړ به شو نور مسائل ته به هم لاړ شو. مثلا خپل مرستې ته هغه کسان چې اړتیا لري باید د خپل مسؤلیت نه سر ونه غړوي، ځکه په تش لاسم ښې مرستې کیدای شي. د درغلیو د مخنیوي په برخه کې مثلا یو مرسته داده چې خبر ورکړي دا هیڅ پیسو ته ضرورت نه لري، د یو یوازې ماشوم سره لوبه کول لوی مرسته ده چې د هغه زړه په خوشحاليږي. د سړک څخه د تیرېدلو پر مهال یو انسان یو ړاند سره مرسته، دا په خپل تاسو څخه ډک لاس نه غواړي، بلکې له مهرباني او ډک زړه غواړي. په یو یتیم باندې مهرباني، په سر لاس تیرول، یو بیوزلی سره ښه رفتار،
بله،
او حتی یو موسکا، دا ټول یو بل سره انساني مرستې دي چې په خپل د زنجیر په شان په ټولنه کې د مهرباني روحیه هم غزولای او خبرولای شي.
بله بله، ډېرې ښې خبرې مو وکړلې، واقعا چې همدغه څه ده. نو راځه چې د خبرونې په دې برخه کې له محترم اوریدونکو سره مو وعده کړې و او سندره تیار ده.
بله،
اوس به په ګډه واورو.
راغلاست وایو هغه ته چې همدا اوس یې خپلې رادیوګانې بل کړې وي او موږ سره یو ځای شي وي. نن مو دا خبرونه ستاسو لپاره ځانګړې کړې ده چې پر مرستې یو بل سره د لاس د غزولو لپاره او د ښې روحي او مثبتو مرستو لپاره ځانګړې کړې ده چې هیله ده چې ستاسو هم خوښ شي. او د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم ده، او هغه دا چې د تخنیکي معذرو له کبله مونږ نشو کولای چې نن ستاسو تلیفونونه هم واخلو او تاسو سره اړیکه ټینګه کړو، نو له همدې امله هم زمونږ معذرت ومني. دا خبرونه ستاسو ده، معمولا پاکستان سو اواز زیات وی، خو لبد مرغ موږ د دې ستونزې سره مخ یو. غرزنګ صاحب، تاسو یو خلای شعر خو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کړ، بل مو هم لزان سره سره وړي او کزه یو
شعر خوشته دی، خو اوس نوبت ستاده کته مې روانې کله مو تر اوریدونکو سره یو.
بله، زما د پښتو د ټولو شاعرانو سره ډیر زیاته مینه ده، د غوي شعرونه لولمه، په خاصه توګه د میرمنو شیرونه ډیر خوږیږي. خو زما استاد علمګل سحر صاحب شیرونه هم ډیر د یادولو دی او د هغه زیار د ستایلو دی. هغه یو غزل دی چې وایي: زموږ وطن ته لوګي مخکې رڼا ورسته راځي، زموږ وطن ته لوګي مخکې رڼا ورسته راځي، اول جړاوي فریادونه خندا ورسته راځي. وسلی را ولیگی او غلی را تبوایی چه، وسلی را ولیگی او غلی را تبوایی چه، د ډوډۍ غم مکوي، دغه سخا ورسته راځي. هغه سپوږمۍ ده، هغه سپوږمۍ ده، خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي. هغه سپوږمۍ ده، خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي. تر مخ یې ډار د بیرته تلو وي، او دا ورسته راځي. په کومو ګلو به ستا مینه ماتومه ګلې؟ سپرلی راځي خو وایي ښکلې، تر تا وروسته راځي. د تسبو لړ نه یوې ښکلې ته امیل جوړوي، د تسبو لړ نه یوې ښکلې ته امیل جوړوي. لمونځ قضا کیږي، نیت تړی چې ملا وروسته راځي. یتیم ماخام پورې په خاورو کې لوبیږي وایي، یتیم ماخام پورې په خاورو کې لوبیږي وایي. یوازې نظم خپل کور ته، یوازې نظم خپل کور ته، بابا وروسته راځي.
بله بله.
دوی وایي وکړی گزاره له خمارانو سره، دوی وایي وکړی گزاره له خمارانو سره. ډیر زوره وردی کوه تور نامسا وروسته راځي. دوی وایي وکړی گزاره له خمارانو سره، ډیر زوره وردی کوه تور نامسا وروسته راځي.
بل ډیر کولای ډیر علی ډیر
مننه کوم ودان
خانوس کدی خوخوی د فیسبوک لاره محترم اوریدونکو را سره په تماس کې دي. شیر علی خان صاحب زاده صاحب وای لیکي، سلامونه او احترامات تاسو وړاندې کوم.
وای
د مؤمن انسان نه خداده چې به وزلو غریب خلکو سره مرسته وکړي. مونږ باید د اړتیا په صورت کې هر مسلمان سره مرسته وکړو. مونږ باید مرسته په چا حساب نه کړو، ځکه د ثواب پر ځای به لالوی یه گناه سر مخامخ شون. مرسته باید خاص دی الله جلاله و دی رضا بخاطر وی او بس.
چوم رخ کلی، چوم رخ کلی کور دی ودان وی خوشحال دی وی. او نادر جوهر صاحب هم مکتا ایمیل و بخی دی فیسبوک پر پانه پیام لی کلی دا، یو دیر کلی غزالی مکسر شریک کلی دا. غرزنگ صاحب تاسو که ورتا لاس رسای لری، نو دی نادر صاحب جوهر شیر با په راتلونکي اونۍ کې ولولو، او په موسیقي سره به ګډ ورته واورو.
بله بله، ورته سپې کړو بیا به ورته خبر کوم.
بالکل، د دوی نه ډیره مننه کوم نادر صاحب. کور مو ودان خوشاله اوسئ،
او همیشه د خبرونه سره همکار اوسه.
بله بالکل. ښه، د دې ترڅنګ خو تاسو هم مخکې یو ژمنه وکړه که زما په یاد وي.
بله، زما سره هم د علمګل سحر صاحب یو شعر ده.
خا.
دا به د محترم اوریدونکو سره یو ځای واورو.
بالکل.
ښه، پروډوسر صاحب وایي چې شعر ته آمادګي نه لري، تر اوسه تیار نه ده. که دې خوښوي راځه یوه سندره به خبره کړو محترم اوریدونکو سره.
سمه ده، نو کولی شو چې اول یوې سندرې ته ورشو، بیا به شعر.
غرو کې د غیرت زمون قصې دي، بده هس کو اس کو غرو کې د غیرت زمون قصې دي. دوه تن خلې درې دي، دوه تن خلې درې دي، دوه تن خلې درې دي. خلا د کې منظر دي، خلا د کې منظر دي. رنگ پات مونتن خانه دی، خمارو هم نشبه پٹے پٹے خزانے دے پد خارو دو افغان کے پٹے پٹے خزانے دے او پٹے پٹے خزانے دے دو وطن کھلے درے دے دو وطن کھلے درے دے دو وطن کھلے درے دے کھلا دکھے منظرے دے کھلا دکھے
ٹوپاک پر اوگا نشتا او لمیل نئے شپیلے جوڑ دا اوس میں ٹوپاک پر اوگا نشتا او لمیل نئے شپیلے جوڑ دا پکی دمین ترانے گوم دا ٹول دستال پارا زکا دوی وای چې جنت کې هره ستا غون دي
ډیر لا ډیر کله ډیر کله نو انن دا څه ښکاری چې د استاد علامګر سحر صاحب شیرین تاسو په تاسو د فیبرن او ما هم
بالکل کله شیرون وای علامګر سحر د موږ د هوا تکړه شاعر ده
بالکل د امده شعر او ادب لارې د مرستې د ترویج په اړه مخه خبرې وکړي یو ښه مثال غورځنګ صاحب چې ماته بالکل ډیر په زړه پورې وو هغه دا و چې څو مودې دمخه په لوګر کې یوه مشاعره وشوه لکه په نورو ولایتونو کې چې مشاعرې کېږي نو په دې مشاعرې کې نور چارواکي هم دعوت شوي وو دوی هم پکې برخه واخیسته نو په ترڅ کې دغه چارواکي د خلکو او د خپل عام ولس د زړه آواز هم واورید د هغوی احساساتو نه هم خبر شول د هغوی درد یې هم درک کړ د هغوی غوښتنې هم واورید او په هماغه وخت کې د دغه مشاعره یو ګډونوال په خپل والی وو چې بیا یې د خلکو نه مننه وکړه او د هغوی د احساساتو نه مننه وکړه چې په خپلو شعرونو کې د ملي یووالي مثلا روحیت تقویه کوله د ټولو بیا په خپل په ولایت کې د عینک د مسود پروژې یادونه وشوه چې څنګه په خپل ټول ولایت ارزښناک ګڼل کیږي بیا په خپل والی وعده وکړه چې د څو خوندزیو د بیا رغونې د پاره به نوې بودیجه تر کار لاندې ونیسی نو دا ټول مثبت ګامونه د همدغه شعر او ادب او د همدغه ګډي روحیې له برکته وشول شي یو ډیر ښه مثال و چې ما واوریدو له همدې قبل ما غوښتل چې په دې خبرونه کې له قدرمنو اوریدونکو سره هم شریک کړم
بلې یادونه تر وکړم بلې ډیر ښه دغلت دې فیسبوک په پانا کې د موږ یو محترم اوریدونکو احسان الله احمد زی او ادبی ټوټه راستولې ده.
ښه ښه ډیر ښه.
نو ادبی ټوټه کله خوښ وي زه به ورته وایم، اگر چې د خبرونه له اوسنۍ روحي سره مطابق تطابق نه لري
خو خیر ده، و به خود دست نشي. بالکل هم دا خاطر
ورته وایم، د ما څخه هیله کړی چې زه ورته وایم. وای خمه یاد شي چې د اخري وار د پاره پتم هم د شات خراغله پسترګو کې راته غبرګ لاسونه کې خودل د پستو غتو ګرمي زما د سترګو للار زړه ته داخله شو. لیونی زړه د چپان د سیند په چیر په چپو پیل وکړ، ورته مې وویل ظالمې دا به تا به څنګه نه پیژنم. موسکی شوه وی ویل هغه څه درته وایم چې په رڼو او غړېدلو سترګو یې درته د ویلو توان نه لرم. ورته څک شوم، په غوږونو کې راته وویل هسې که چیرې د بل شم نو څه به وشي. په ځای میخ پاتې شوم، دا څه اورم هغه هم په داسې خوښۍ چې په خیال کې مې هم نه راتله. ځان مې رانیخ کړ، موسکی شوم او ورته مې وویل هیڅ ته چې خوشحاله یې زه خوښ یم. د دې خبرې په اورېدو موسکی شوه. ورځې او اونۍ میاشتې او دادې یو کال پوره شو، خو چې کله را یاده شي نو کتاب مخې ته کړم او د ځان سره وبوږنیږم. زه به د ځان په هیرولو بریالی شم، خو ستا هیرول راته ایمانه تیرېدل ښکارېږي. مننه له احسان الله احمد زی ورور څخه. هیله کوم چې په راتلونکي کې هم دغسې ښکلی ادبي ټوټې موږ ته راواستوي.
بالکل ډیر ښکلی و، د دوی نه مننه کوو احسان الله ورور. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. حفیظ الله خالد صاحب هم یو ښکلی شعر لري چې د دغې خپرونې روحي سره لګیږي. هغه په خپل ډیر لنډ شعر کې وایي هر خوانځي چې په وطن کې نن سوځيږي، زړه مې اور واخلي، هډونه مې ولېږي. وایي چې د لوږې نه انسان هلته واښه خوري، څنګه ستوني نه به زما ډوډۍ تیریږي. نو رښتیا هم د درد او د کړاو ورځ په ټولو راتلونکې ده، او که موږ په خپل کړاو کې د نورو نه د مرستې غوښتنه کوو او موږ ته نه رارسیږي نو انسان ناامیده کیږي، او که په کړاو کې د نورو سره پرته له دوی له غوښتنې نه مرسته ور ورسوو نو دا ورځ په موږ باندې هم راتلونکې ده، او هم دا هیله د نورو نه هم زموږ په زړه کې کیږي چې نورم موږ ته د مرستې غږ وکړي او بالکل موږ سره د مرستې د پاره لاس وغځوي. نو دا ښکلی شعر و د حفیظ الله خالد صاحب، چې ترې مننه کوو.
بله بله، یو بل غزل دلته ما ته په فیسبوک کې چا رالیږلی دی، نه پوهېږم شاعر یې څوک ده، خو زه به یو څو بیت ورته وایم. وایي زړه مې له تا څخه راټول کړم تا ته بیرته راشي، لکه پتنګ د رڼایۍ ځلا ته بیرته راشي. آرمان مې ستا تر اننګو ورسي بیرته راشي، لکه افغان پرمختګ وکړي شاته بیرته راشي. آزادي نه غواړي په خپله ځان بندي کړي راشي، د ځنځیرونو زولنو شرنګا ته بیرته راشي. د یتیم سر باندې لاس تیر کړه، په تندي یې ښکل کړه. څومره ښه وایي، د یتیم سر باندې لاس تیر کړه، په تندي یې ښکل کړه، که دغه ګل له چا خفه شي چا ته بیرته راشي.
ډېر ښکلی، ډېر ډېر ښکلی کور دی ودان وی. او مننه تاسو نه هم غورځنګ سیب چې دومره ښکلی شعر مې ولوست. او په دې ترڅ کې یو بل شعر د ما سره د ننګیال سیب، خو زه فکر کوم چې د خپرونې وروستۍ شیبې دي او سندره هم آماده ده، نو زه به د دې شعر نه تیره شم. دا شعر به راتلونکې اونۍ ته پرېږدم.
بله، له محترم اوریدونکو سره به خدای په مالی وکړو، ورته به وایو چې تر بلې دغه خپرونې پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت حاضري کو، تاسو په لویه او بخښونکي خدای سپارو. ته خدای په مان. خیر.
زما پزڑکی وسا زما پزڑکی وسا زما کے خجانا نا زما پزڑکی وسا زما کے خجانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا زما بغیر لتا مجوندن پک پک تیری گی پک پک تیری گی مسافر پڑے پور ترا سجانا نا مسافر
جانا نا تایا تم جانا